وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال لګول شوي تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي، د حقوقي چارو له یو کارپوه سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. هغه اوربند چې تېره شپه اوربند د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغانو ترمنځ بحث وشو، ظاهره نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. د دې او ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته اوري. خو لومړی ناجیه صفی د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د روپیه ټولنې سفیر وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو څو میاشتو کې د پام وړ هڅې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد اشچی قضیه د اندېښنې وړ ګڼي او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوزه اشخاصو د ترور په تړاو نیولې. بشپړ خبرونه. په کابل کې د روپیه ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن وایي په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې لپاره په تیرو اتلس میاشتو کې د تیرو لسو کلونو په پرتله ډېرې هڅې شوې دي. ښاغلی ملبن دا خبرې نن د پخلاینې لپاره د ګډو تګلارو په نامه یوې غونډې ته وکړې چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی و.
There is an opportunity for peace and a willingness
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی. که څه هم دا لاره ډیره سخته ده، خو په دې برخه کې موږ ډیر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو اتلسو میاشتو هڅې د تیرو ټولو لسو کلونو څخه ډیرې وي.
موري اول حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په دې غونډه کې هم درنګ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل چې د سولې لپاره د هیواد دننه او په نړیواله کچه تر ټولو ډیر اړتیا احساسېږي. د افغانستان ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی والی احمد اشچی د ادعاو په اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن د جرګې مشري کول ویل چې په دې برخه کې باید عدالت تامین شي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
احمد اشچی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پلویانو په غیر قانوني ډول نیولای او ورسره نوړه چلند کړی. له دغو سرګندونو وروسته تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما او د افغان نړیوال سازمان هم په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د احمد اشچی قضیه د نښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون کمشنر عبدالرحمن هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید د احمد اشچی قضیه په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي او نتیجې له ملت سره شریکه کړي.
دغه مسله د کمیسون لپاره کاملا د اندېښنې وړ ده، په هیڅ صورت باندې د تحمل نه ده. خو دولت ته لازمه ده چې په هیڅ صورت باندې له دغه ډول قضایه اوسه عادي تیر نه شي، بلکې همه جانبه څېړنې ورباندې وکړي، بې طرفه تحقیق ورباندې وکړي، نتایج له ملت سره له خلکو سره شریک کړي.
افغان حکومت ویلی چې په دې برخه کې به تحقیقات کوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر خبر پاڼه وایي چې احمد اشچی په جوزجان کې په ناکرریو کې د لاس درلودو له امله نیول شوی و او د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور تنه د یو شمېر بانفوزه اشخاصو د ترور په تړاو نیولی دی. د دغه ولایت والی ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته ویل چې نیول شویو کسانو په کندهار ښار کې دولتي مامورین، قومي مشران او نور بانفوزه اشخاص ترور کول. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالیس خوري.
هغه اوربند چې تیره شپه اوربندې د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغیانو ترمنځ بحث وسو، ظاهرا نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. دا په داسې حال کې ده چې له حلب څخه د یاغي جنګیالیو او ملکیانو پلان سوي وتل ځنډول سوي دي. د یاغیانو چارواکي وایي ایراني ملیشو او نورو د مشق پلوه شیعه ځواکونو د حلب په ختیځ کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو څخه د خلکو د وتلو مخه نیولې ده. د یوې موافقې له مخې د حلب په ختیځ کې د دغو سیمو کنټرول باید دولت ته وسپارل سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون یو کانفرنس ته وویل د اوربند دغه موافقه نسی تاییدولی. موږ د هغه اوربند موافقې په اړه ځینې راپورونه کتلي چې ګواکې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربندې صلاح سوې ده او په نږدې ساعتونو کې نافذېږي. زه په دې اړه ټول جزئیات نه لرم. د دغو راپورونو کاروالی نسم تاییدولی چې ګواکې داسې یو موافقه دې سوې وي. په هغه پوځي اتحاد کې چې د ولسمشر بشر الاسد په ملاتړ جنګیږي، چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د حلب په جګړه کې د ایران او لبنان ځینې شیعه ملیشا د اسد ملاتړ کوي. یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو لرغوني شهر پالمیره ته نږدې د داعش تر ولکې لاندې یوه سیمه کې په هوایي بریدونو کې شایي له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان پرون وویل د سوریې د همه ولایت په اقریبات سیمه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه سخته اندېښنه لري چې رسنیو یې په اړه راپورونه ورکړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي د دوشنبې په ورځ د همه ولایت پر اقریبات سیمه چې د داعش په لاس کې ده او ځینې نورو کلیو د بمباریو په نتیجه کې د 1400 ماشومانو په ګډون 350 کسان وژل سوي دي. د دې څارونکي سازمان مشر رامی عبدالرحمن ویلي د ځینو کسانو د سابندۍ راپورونه وررسېدلي، خدای د کیمیاوي وسلو د حملې تورونه نسی تاییدولی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یوې څېړنې ښولې چې د سوریې دولتي ځواکونو په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې پر ځینو کلیو د کلورین ګازو درې حملې کړې دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریکس ټیلرسن د یو ستر ډیپلوماټ په توګه وستایا. ترامپ چې پرون په ویسکانسن ایالت کې یو غونډې ته وینا کوله وویل ټیلرسن د امریکا د ګټو کلک ملاتړ دی او د دې په وینا د بهرنی پالیسي د څو کلونو تیروتنو بهیر به اصلاح کړي.
Rex is one of the greatest and most skilled global
Rex murda asr yawlo turtulo ali mahiro nadiwolo tijarati rahbarano sakhadai da da tilo aw nur sanatuno pa barkhi ki tarbal har waqt la turtulo stari muwafiqira mastakri da yaw ali rutba diplomat ghashtali aw piawadi kaste che murda hewad da ali rutba mashrano lakhwa stayal sawai hamde Trump parun Taylor san da America da bahrani char wazir putoga wo numawa da America pa Congress ke zini kasan par Taylor san pa de khatri انتقاد کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري خو ترامپ دا د جذابیت نښه ګڼي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نتنیاهو پرون له آذربایجان څخه د قزاقستان پلازمینې استانه ته ورسید. نظربایوف تر دې کتنې وروسته وویل چې دواړو مشرانو پر اقتصادي او صحي مسایلو، تجارتي همکاري او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزې خبرې وکړې. دواړو مشرانو تر خبرو وروسته له ویزې پرته دواړو هیوادونو ته د دوی د اتباعو د سفرونو، د هوایي چلند، ارتباطاتو، کرنیزې همکاري، د اداري فساد ضد څو او نور مسایلو په اړه ځینې سندونه هم لاسلیک کړل. او د ازبکستان انتخاب سوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. د لوړی دغه مراسم نن د پارلمان د دوو جرګو په مشترکه غونډه کې ترسره شول. د چې خپل شی لاس پر قران کریم او د خپل هیواد پر اساسي قانون ایښی وو، د لوړی پر مهال د ازبکستان خلکو ته د صادقانه خدمت ژمنه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ریتل ک غړې وه هم دا خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کم اولاندې په خبرونه کې د افغانستان ولس جرګې له حکومت او غوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي.
د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګول شوی تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څړل کېدای شي؟
باید یو خپلواکه ناپېلې کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي هغه دغه موضوع کره وڅېړي.
په دې اړه مو د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې د دولت له نورو وسله والو ډلو سره هم سوله ممکنه ده. په په اورزګان کې د ناامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کوزده مې کړې ده د دیرشو کالو یم ولوار یې نه پیدا کړ، بېخي چېرې خوا ته وزغلو ولوار نسته. پنځه کاله مې د دغه کړ چې لس کاله نور تیار کړم، لا مې غاړه نسم ایستلی.
خپرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي وروسته له هغې له حکومت دغه غوښتنه مطرح کړه چې یو شمېر وکیلانو نن د جرګې په آزاد بحث کې په دې اړه توند غبرګونونه وښودل. د جوزجان پخوانی والي او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درې اونۍ لا درکه او تر خوشې کېدو وروسته له رسنیو من جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چل ان شوې ده. د ولسی جرګې د نننیو بحثونو او غوښتنو په اړه نور تفصیل د اجمل تورمن پرپورټ کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په حکومت غږ وکړ چې د ملامت او سلامت د معلومولو په هدف ته د احمد ایشچی موضوع په جدي او عادلانه ډول وڅېړي. د یاد جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر چې د چهارشنبه د ورځې د عمومي غونډې ریاست هم ورتر غاړه وویل، د ادعاو د ثابتېدو په صورت کې باید د احمد ایشچی سره د ناوړه چلند عاملینو ته له قانون سره سمه سزا ورکړل شي.
د لومړی معاون او احمد ایشچی د ادعا په حق لا د افغانستان د حکومت نه غواړو چې موضوع په عادلانه او په جدي توګه وڅېړي تر څو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق جزا ورکړل شي.
د جوزجان پخوانی والی او د ملي غورځنګ پخوانی مرستیال احمد ایشچی چې درېونه مخکې د بسکشۍ له میدان نه لا درکه شوی و، تر خوشې کېدل وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی دی. د ښاغلي ایشچی تر دې څرګندونو وروسته ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه راپارېدلي او له افغان حکومت څخه یې یادې قضیې ته د رسیدنې جدي غوښتنه کړې ده. ارګ هم تېره ورځ په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي او هر اړخیزې څېړنې تر لاس لاندې دي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې په دې اړه راغلي چې نړیوال بنسټونه باید په خپلو غبرګونونو له بیړې او وړاندوینو ډډه وکړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د جرګې په نننۍ غونډه کې د یادې موضوع په اړه د یو شمېر وکیل نو تر توندو غبرګونونو وروسته له حکومت نه دغه غوښتنه وکړه. له یاد وکیلانو له ډلې څخه کمال ناصر اصولي په دې اړه وویل،
دوستم صاحب به ورته ووایو ځکه د افغانستان د ولسمشر معاون ده، خو زه دا خبره کول غواړم که دا خبره دروغ وي او دا تهمت وي په دوستم باندې، زما هیله امید دا ده چې هغه خلک چې تهمت یې کړی په جزا د اعمال ورسي. خو که رښتیا وي نو دوستم باید افغانستان دولت معاون اول نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.
خو د ولسی جرګې او بل غړی او د افغانستان د ملي غورځنګ ویان بشیر احمد تینج بیا دا ډول ادعاوي یو ورخیزي تورونه او دروغ ګڼي.
دا اداوی یو اړخیزی دی، تورونه او دروغ دی. د ولسمشر له لومړی مرستیال سره ستونزه لري. په دې برخه کې هم د افغانستان ملي غورځنګ او هم لومړی مرستیال چې په کابل کې دی خپل غبرګونونه لري او د افغانستان خلکو او ملت لپاره موږ خپلې څرګندونې لرو.
د یادونې ده چې عبدالرشید دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه، خو د شنونکو په باور چې یادې قضیې ته هم لازمه رسیدګي ونه شوه. اوس معلومه شي چې د ښاغلي دوستم په خلاف د احمد ایشچی ادعاوې څومره ریښتینې ثابتېږي او آیا د حکومت خبره او عمل د یادې قضیې په څېړلو کې یو شان دی او که څنګه؟
و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت او غوښتل چې د احمد ایشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت، د اروپایي اتحادیې دفتر او ځینو لورو هم د دې موضوع په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د اداري چارو رئیس شیبه مخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دغې قضیې په اړه جدي اندېښنه لري او له حکومت هم غواړي چې دا موضوع له هر اړخیزه توګه وبخي او چړي محمد موسی محمودي.
خب نشه اعلامیه خودش یک قدم مثبت و پیش است و ما امیدوار هستیم همچنان که در اعلامیه گفته شد یک تحقیق جدی بی‌طرفانه و مستقلانه به این رابطه صورت بگیره و دولت افغانستان تعهداتی را که در قبال حفاظت احترام و رعایت حقوق بشر بر اساس قانون اساسی و مطالبات بین‌المللی خود داره را اجرا بکنه. این امیدواری وجود داره و باید هم این کار صورت بگیرد. در غیر صورت این مسئله میتونه یک خدشه بسیار جدی را در وجه دولت افغانستان که خود را متحد بر رعایت احترام و حفاظت حقوق بشر در کشور میدانه وارد خواهد کرد.
د افغانستان د بشری د حقونو د خپلواک کمیسیون د اداري چارو رئیس محمد موسی محمودی و چې د جمهوری ریاست د ورستی بیان په اړه نظر څرګنده او د افغانستان جمهوری ریاست ویلی دی چې د احمد ایشچی د ادعا په اړه به بی پری څېړنې وکړي او په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د خبره محمد هارون چخانسوري د ولسمشر ویان تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګول شوي تورونه له حقوقي پلوه څه ډول څېړل کېدای شي، ځکه هغه د افغانستان تقریبا دوهم ولسمشر وروسته لوړ پوړی چارواکی دی. یو شمېر افغان حقوقي کارپوهان د احمد ایشچی د قضیې په تړاو چې ادعا کوي د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا نیول شوی او ورسره ناوړه چلند شوی وایي چې په دې برخه کې باید بې پرې څېړنه وشي او ډېره هڅه باید دا وي چې کومه اشتباه رامنځته نه شي. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ډیموکرات حقوقپوهانو د ټولنې مشر کبیر انبر وایي چې د دې موضوع د څېړلو په هدف باید د ولسي جرګې له غړو حقوقپوهانو او مدني ټولنو جوړ یو کمیسیون جوړ شي. کارلی رنبر دغه شان ټینګار کوي چې د نورو په شان د حکومت په لوړ پوړو چارواکو هم باید قانون یو شان پلی شي او که چیرې څوک په چا تور پورې کوي او دا یوې رښتینې نه ثابتېږي هغه ته هم باید د قانون له مخې سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي رنبر سره مرکه کړې او په سر کې د همدې موضوع د حقوقي اړخ په اړه ترې پوښتلې دي.
په پرنسپ کې قانون په ټولو یو شان باید تطبیق شي او عملي کدا شاهده او کګدا دی په هر موقف کې چې دی هیڅوک نشي کولای چې مسؤلیت ولري د قانون اړه باندې. مګر په دغه مسایلو کې چې زموږ په ټولنه کې واقعي خورا لوی پراخ لاملونه دي چې هغه باید ټول سړی په نظر کې ونیسي چې اشتباه ونه کړي، باید پراخه څېړنه وشي، باید یو خپلواک ناپیلی کمیسیون د دولت لخوا مقرر شي.
بله ښاغلی رنګبر، پخوا هم په ورته موضوعاتو کې یا په نورو ډېرو مهم موضوعاتو کې د کمیسیون ټاکل شوی دی خو نتایج نه دي معلوم شوي. فکر کوئ چې کمیسیون به دا درد واکي؟
سل په سلو کې کمه په طور د مثال کمیسیون ترکیب دا رقم تعین کړو چې ټولنه پرې قناعت ولري، په هغه حالت کې بیا پوښتنه نه پیدا کړي. مثلا یو تعداد هغه وکیلان د پارلمان چې شمال ولایتونه دی، یو تعداد اقتصادان او قانون پوهان چې هغه دولتي مسؤلیت ونه لري او دوی په مدني ټولنو کې په بې طرفۍ باندې شهرت لري، یو تعداد هغه رقم څارنوالان او افراد چې وکیلان دي مدافع دي اوس او هغوی رسمي وظایف نه لري، کله دغه کمیسیون جوړ شي زه یقین لرم هغه شخصیتونه چې هلته ټاکل کېږي او په خلکو کې شهرت دي ولري چې هغوی ناپیل دي او پاک افراد دي، بیا ټولنه هم په اعتبار کوي او دا متضرر هم په اعتماد کوي او نتیجه هم یقینا ناپیل نتیجه وي.
بله رنجبر سی وبخي، دغه تک په دغه مشخص په دغه قضیه کې مثلا دغه اداوي چې احمد اشتی کړي دغه ثابت شي، په دې صورت کې مثلا د حکومت د دوهم کس په وړاندې به د قانوني چلند شوی او برعکس مثلا ک دغه اداوي پاتې شي او مثلا ثابت نشي چې مثلا دروغ ثابت شي، د دغه کسب برخه کې چې غلطی ادعاوي کړی دي د دې په برخه کې قانوني حکم څه دی؟
وړو په ارتباط قانون صراحت لري، هغه دا د دروغ او ادعا اطلاع کیس په نامه باندې یادېږي او دا بیا په قانون د جزا کې حداقل د خو یو جنایت حداقل درې کاله حق لري. او بل پلوی چې لومړی معاون د جمهور رئیس د مجرم ثابت کی هغه په پایله د فیصلې د قطعي فیصلې د محکمې نو په حالت کې د مسله د امپیچمنت مطرح کیږي د سلب صلاحیت مطرح کیږي چې هغه هم پارلمان لخوا باید دا کار وس چې جمهور رئیس په ارتباط صراحت لري دا ماده د اساسي قانون مگر د معاونینو په ارتباط څه ده په اساسي قانون کې مگر استنباط د اساسي قانون امداد دی چې باید هماغه حکم چې جمهور رئیس راغلی دی په اساسي قانون کې هغه چې اتش پیته ماده د اساسي قانون ده هغه په معاونینو باندې هم تطبیق کېدلی شي. د پغه حالت کې هم موږ بیا یو ډېر لوی ستونزې سره مخامخ کیږو چې هغه لوی جرګه راغوښتل کېږي او لوی جرګې راغوښتل شونی نه ده، لوی جرګې ارکان تکمیل دي.
د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لګول شو تورونو په اړه چې دا په څه ډول له حقوقي پلوه څېړل کېدی شي له حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مو خبرې کړې وې. ښاغلی رنجبر وایي چې دا موضوع یو څه پیچلی ده ځکه چې عبدالرشید دوستم لومړی مرستیال دی او که چیرې دغه ادعاوې پرې ثابتېږي نو دا د اساسي قانون له مخې هغه ماده چې پر ولسمشر تطبیقېږي پر د هم د تطبیق وړ ده او پارلمان باید دا استضاع کړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
کابل چاپی خبرونه هم همدې موضوع ته ډیره کتنه کړې ده. اجمل تورمن یو شمیر ورسپانو پاڼه اړولې دي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې له رسنیو سره د احمد ایشچی د وروستیو سرګندونو په اړه یو شمیر مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي ازبک قومي مشر احمد ایشچی چې دوه اونۍ وړاندې په جوزجان کې د دوستم له لوري تر وهلو وروسته په ناقانونه توګه زنداني شوی و، عدلي او قضایي ارګانونو ته د مراجعې او رسنیو ته په مرکو کې ویلي چې په خپله دوستم او د هغه ملیشو پر د جنسي تیری هڅې کړي او د یوې اونۍ لپاره یې په شخصي زندان کې بربند ساتلی و. په سر مقاله کې راغلي دا پیښه نه د بخلو ده او نه د هیرولو او نه هم ولس نور دا وحشت او جنایت زغملی شي. ولس مشر او ملګري دی واوري که دوی ګام وانخلي ولس غبرګون ته تیار دی. په سر مقاله کې دغه شان ویل شوي چې دوستم څو کاله د مخه په کابل کې پر خپل یو بل سیال او ترک تباره قومي مشر اکبر بای هم برید وکړ او آن د جنسي تیری ادعا وشوه خو د هغې حساب هم ورسره ونه شو. خو ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي د دې قضیې څېړل به د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته اسانه نه وي. همدا خبره وه چې تېره ورځ هیڅ یو حکومتي چارواکي یا ویان په دې اړه څه ونه ویل او چپ پاتې شول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي کله چې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي که هغه د هر چا او یا هر مقام له لوري وي باید ورته جدي رسیدنه وشي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي ویل حزب اسلامي سره د سولې موافقه کوي چې د دولت د نورو وسلوالو ډلو سره هم سولې ممکنه ده. هغه د څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه وکړه. اجرائیه رئیس هم په دې غونډه کې حاضر او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د روانو هڅو په اړه یو لړ څرګندونې کړي. یوسف خان زدران پر رپورت لري.
اروپایی ټولنه وایي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره فرصتونه موجود دي چې باید ورڅخه استفاده وشي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن وایي چې په دغه هیواد کې د روغې جوړې لپاره د تیرو ټولو لسو کلونو په پرتله یوازې په تیرو اتلسو میاشتو کې ډېرې هڅې شوې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د راتلونکو تګلارو جوړولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم دا لاره ډېره لوړې ژورې لري خو د حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک ښیي چې په افغانستان که سولا ممکنه ده.
There is an opportunity for peace and a willingness.
د سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا یو ښه فرصت رامنځته شوی که څه هم دا لاره ډېره سخته ده خو په دې برخه کې موږ ډېر زیات فعالیتونه لیدلي تر دې چې د تیرو اتلسو میاشتو هڅې د تیرو لسو کلونو څخه ډېرې وي.
نوموړي دې غونډې ته وویل د حزب اسلامي سره د سولې پروسې خلکو ته دا یقین ورکړی چې د نورو ډلو سره هم سوله ممکنه ده خو ټینګار کوي چې دا ټولې هڅې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. اروپایي ټولنه داسې وخت د سولې لپاره شوې هڅې کمساري بولي چې افغان حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جنګ له یوې ښکېلې ډلې حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو لپاره د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شوه چې دا هڅې بیا د بېلابېلو دلایلو
کولو لامل زندیدل دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات اهمیت په نړیواله کچه ښه درک شوی او د سولې لپاره افغان دولت هم دروازې پرانیستې دي. نوموړي د غونډې ته ویل د ټولو سره په افغانستان کې جنگیدونکو ډلې د ګاونډي یو هیواد څخه ملاتړ کیږي.
در این 15 سال گذشته این توی حالتی نامد که همسایه ما
په تیرو 15 کلونو کې داسې کوم حالت رانغی چې زمونږ گاونډی په دې باوري شي. هغه ډلې چې په جنگ کې دي له دې لارې نه یوازې د افغانستان ګټې نه دي تامین بلکې د ټولو ګټې نه تامینېږي چې دا بیا یو بل ډایلوګ ته اړتیا لري. بدبختانه د هغو کسانو چې په افغانستان کې جنگ کوي اوس هم ملاتړ کیږي.
هغه که څه هم مشخص د کوم هیواد نوم ونه خیست خو له دې وړاندې د ورته موضوع په اړه په وار وار پاکستان تورن شوی دی. له دې سره اروپایي ټولنه وایي چې د بروکسل په کانفرانس کې په جنگ باندې د سولې د بریالي کېدو په تګلاره ټینګار شوی او په دې برخه کې به د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو تجربې ګټورې تمامې شي.
وروزګان یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو دی. په دې ولایت کې د ناامنیو تر څنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډیر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه ځوانان چې غواړي واده وکړي دې کار ته زړه نه ښه کوي ځکه په ټولنه کې ولور ډیر زیات دی. د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې دغه ناوړه دود حتی ځوانان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي. که څه هم دینی عالمان او د بشري حقونو مسؤلین دغه ناوړه دود د شریعت او بشري حقونو خلاف بولي او د له منځه وړلو لپاره تبلیغ کوي خو تر اوسه کومه ګټه نه ده رسولې. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې ده.
د پالینو په خبره وروزګان نه یوازې د جګړې قرباني دي بلکې په وروزګان ولایت کې د ناوړه دودونو له کبله ځوانان له کړاوونو ډک ژوند تېروي. په وروزګان ولایت کې د مدني ټولنې مسؤول جاوید خپلواک او یو شمېر نور مدني فعالینو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروزګان ولایت کې ځکه ځوانان په نشو اخته کیږي او یا هم د مخالفینو لیک ته ځي چې په دغه ولایت کې ناوړه دودونه رواج ګرځېدلي چې له امله یې د خلکو او په خاصه ډول د غریبو کسانو ژوند نور هم له کړاوونو ډکړی دي. دی وایي چې په دغه ولایت کې د یوې ښځې ولور 15 لکه پاکستاني کالدارې دي او د واده مصارف هم زیات وي چې ځینې ناوړه دودونه ځوانان اړ کړي چې له نورو ستونزو ګاللو سره سره بهر ملکونو ته په خطرناک لارو سفرونه وکړي. نوموړي زیاته کړه
دا یو قسم رواج سوی دی او د خلکو تر مابند یو قسم سیالي ده. کچیر یو څوک را ولاړ سي یو چاته مفت لور ورکیا ډیر کم پیسو په دغه کې ورکی اسړی په ټولنه کې ځان ډیر کم احساسوي.
لدی سره یو شمیر هغه ځوانان چې په زیات پیسو کوزی کړي له دولت څخه د کار غوښتنه کوي او وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د وروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وایي
کوزده مې کړی ده د ډیر شکالو یم چې ولوار په روزانه کې ولاړم ولوار نه پیدا کړ بیخې چیرې خواته وزغلو ولوار نسته. 15 کاله مې د دغه کېر چې 10 کاله نور تیر کړم لا مې غاړه نه سمې ستلی.
لته دا دی چې په وروزګان کې خواري نسته. یو روزانه د په روزانه موږ خپل کور نسو چلولی. موږ به هغه کوم ولوار چې دی هغه به څنګه ادا کړو؟ ښه ډېر زیاتې ګرانې دي.
نو کوزده مې کړی ده د خیر سره تقریبا 8 کاله کېږي. دا 8 کاله کېږي چې تر اوسه مې ونه ده ورکړی تقریبا په 12 لکه کال دی.
په ورته وخت کې دیني علما هم د ښځو زیات ولور اخیستل د شریعت څخه خلاف عمل ګڼي. په وروزګان ولایت کې د حج او کاپو ریاست د عامه اړیکو مسؤل مولوي حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ښځې مهر 10 درهم دی او له دې نه زیات مهر اخیستل د شریعت څخه خلاف عمل دی. نوموړي وایي چې اوس په وطن کې ولور په رواج یا دود بدل شوی چې دا د اسلام له نظره ښه کار نه دی او د خلکو د تباهي سبب ګرځي.
دا ولورونه چرته وایي دې ته مهر نه ویل کېږي. مهر فقط 10 درهم شریعت ورته ټاکلی دی چې دغه 10 درهم دی او دا اوس ډېر ولورونه تر 8 لکه 10 لکه بیا 10 تر 15 پورې د دې اوس اصل د رواج په خاطر دی.
هاخوا په وروزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس عبدالشکور روسیه ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښځه په زور باندې د پیسو په خاطر زیات وخت په کور کې کښېنول دا د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او هیڅوک حق نه لري چې د بشري حقونو څخه سرغړونه وکړي. نوموړي وایي چې موږ هڅه کوو دغه ډول دودونه چې د بشر په زیان وي له منځه یوسو او خلکو ته په دې اړه پوهاوی ورکړو تر څو خلک له دغه ډول دودونو څخه مخ واړوي. ښاغلی روستایی وایي
ولی موږ د دې پر ضد باندې واقعتا په جلسو ورکشاپو خلکو د پوهاوي دپاره د ولور پیسه کې یا د دغه ډېر پیسو اخیستل د ښځو پر سر باندې ډېر خلکو ته پوهاوی ورکړی دی.
پا پرام دې محل په ورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست مسولین هم د شوز زیات ول ورخصل د شوز پر وړاندې تاوتریخوالی غني. په ورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست رئیس اغل رڼا سمې په ازادي راډیو ته ویل چې په ورزګان ولایت کې د غناوړه د دون نوی وازی ځوانان له سنځ سره مخ کړي، بلکې یو شمیر خوندې هم دې ناوړه دود دې ته مجبور کړي چې له کوره تیښته وکړي او یا هم ځان وژنه وکړي. اغل رڼا وایي
دا غولوار بیا دانه سپره کولی اخر هم دا خور مجبوره کېږي چې د کور څخه فرار وکړي. یو موضوع ده او بله موضوع ده زموږ ورونه چې خپل وطن پرېږدي ځي نورو وطنو ته ځي مهاجریت ته ځي. تاسو باور وکړئ چې موږ څو قضیې لیدلی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې بیکاري خپل اوج ته رسېدلې او ځوانان یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، ارزګان.
و امریدل چې په ارزګان کې د ناامنۍ او ترڅنګ په ټولنه کې ناسمو دودونو هم ډېر ځوانان او نجونې له ستونزو سره مخامخ کړي. یعنی په دې معنی چې ځوانان نشي کولی ودونه وکړي. د نجونو ولور هم ډېر زیات دی چې لکونو کلدارو ته رسېږي. دغه ناوړه دود یوازې په ارزګان کې نه بلکې د افغانستان په ډېرو نورو سیمو کې هم جاری دی. تاسو څه فکر کوئ؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بي سي ماته 43 شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ ام پیغامونه راواستوئ، موږ هم هرومرو درته خبرو. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو نو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقوقو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي او یو مخکخه ښځه هم در پیژنو. خو اوس علي محمد سلیت ورور کوي چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانز مایکل بیل میلبن وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په تیرو څو میاشتو کې د پام وړ هڅې سوي دي. دا خبرې نن یوې غونډې ته وکړې. ولسی جرګې د جوزجان د پخوانی ولی احمد اشچی د داو پاړه د هر اړخیزې څېړنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا قضیه د اندېښنې وړ ګڼي. شغلی اشچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نیولې او ورسره تاوتریخوالی سوی دی. د کندهار د ملي امنیت ادارې څلور کسان د یو شمېر بانفوزه اشخاصو د ترور په تور نیولې دي. هغه اوربند چې تیره شپه اوربندې د روسیې، سوریې، ترکیې او د سوریې د یاغیانو ترمنځ بحث وسو، ظاهراً نن د سوریې په حلب کې نافذ دی. یو نړیوال څارونکی سازمان وایي د سوریې رژیم ته وفادارو ځواکونو لرغونی ښار پالمیره ته نږدې د داعش تر ولکې لاندې یوه سیمه کې په هوایي بریدونو کې شایي له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی وي. امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بهرنیو چارو نومول سوی وزیر ریک ټیلرسن د یو ستر ډیپلوماټ په توګه وستایه. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره نن په استانه کې پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې او ځینې موافقې لاسلیک کړې. او د ازبکستان انتخاب شوی ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلان وایي چې د متحده عربی اماراتو په ابوظبي نندارتون کې افغان سوداګرو له بهرنۍ سوداګرو سره 198 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت وایند لطف الله راشد د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بچې میوې د صادرولو په برخه کې 80، د انګورو او انارو د جوسو 30، د تازه میوې 25، د زعفرانو 9، د طبي بوټو 12، د شاتو 28 او د کشمیري په برخه کې 30 تړونونه د بهرنۍ شرکتونو له سوداګرو سره لاسلیک شوي دي.
په دغه نندارتون کې 198 قراردادونه لاسلیک شو او 1300 کسان د افغاني محصولاتو د ورکونه
خغلی راشد وایي چې په ابوظبي کې د شیخ زاهد فرهنګي مرکز په نړیوال نندارتون کې د افغانستان په ګډون د 45 هیوادونو سوداګرو ګډون کړی وو. نوموړی وایي چې دغه نړیوال نندارتون د دسمبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړ چې د لومړي ځل لپاره د افغان تولیدي شرکتونو 15 غرفې پکې نندارې ته وړاندې شوې. د لومړي ځل لپاره د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په مرکز کې د خصوصي سکتور په مالی ملاتړ د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د جلغوزو د پروسس فابریکه جوړیږي. د پکتیکا والی الیاس وحدت د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې چارې په سباند یو کال کې بشپړیږي او سباند سلو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی وحدت وایي چې دغه فابریکې په فعالېدو سره به د پکتیکا د 12 ولسوالۍ جلغوزي هم دلته پروسس او بیا به نورو هیوادونو ته په لوړه بیه صادر شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1190 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 8.5 او 1 لیتر ډیزل هم په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 83 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غلاز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وازی اوریدلی شي. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو او ری او په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام مهیروي. مخکې مو په اوروزګان کې د ناوړه دودونو په اړه په تیر بیا د ودونو په باب یو راپور درته واورېد چې واوراو چې اکثره ځوانان د ناسمو دودونو له امله کلونه کلونه بې کوژدي او بې واده پاتې کېږي، ځکه ولور ډېر لوړ دی. محمد قاسم زواک بیا سمدستي د دغه راپور له اورېدو وروسته د افغان بیسیم اتسواتل شمېرې له لارې یو پیغام رسولی، وایي چې په هلمند کې هم د ښځو ولور ډېر لوړ دی. په هلمند کې د هرې ښځې ولور 100,000 افغانۍ دی چې دا یوه غټه ستونزه ده. له قاسم زواک نه مننه چې سمدستي پیغام راواستو. ستاسو پیغامونو ته هم سترګې په لارې وړاندې دي. اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې هم د بشري حقوقو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي، او ورپسې یو بل مخکښ خزه درپیژنو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادګر ډو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. ل ازادګر ډو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست
مننه خیروس.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د کمیسون درامسته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته د افغانستان ولست خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی، د پاریس په غونډه کې چې د 1/1/1993 پر 1/4/1993 په 1 دسمبر د 1993 کې دا پریکړه وسوله، په دې اصول نامه کې دا راغلی چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې، که هغه د وزارت په چوکاټ کې، که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې، باید التیجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوال حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي گزار نه د دیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي، باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله، په هغې کې څو موارد ول: اول، د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې 4 مستقل ارګانونه ایجادول، چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي و قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې اغیست. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولو نه وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسون ایجاد شو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي د هغه د اصول او د هغه مقرره او د هغه کارکردګي د هغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په 14 د جوزا یو 13 کال یا 18 کال کې دا ایجاد سو، او د دې ملي پښتوغانه زموږ ته 50 ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1328 کال کې دا قانون اساسي توشیح سو د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په پرلرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي، او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرت صاحب. په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسون څومره کارونه کړي که په لنډ ډول اورېدو ته معلومات ورکړي؟
کله چې کمیسون ایجاد سو طبعا اول خو مشکلات د دفتری ول چې هغه دومره مشکل نه وله. دا تشکل او په دې نوم باندې په افغانستان کې غیر مانوس و، چاورېدلی نه و، خو الحمدلله کمیسون وکړ سوی چې پرتو لریو سیمو ته چې هلته جنګ و جګړه نه وه، ناامني نه وله، پل حضور هلته ورساوه، خلکو ته پوهاوی وسوله، هلته سیمینارونه دایر سوله، په عدلي قضایي ارګانونو کې د ملکانو شوراګانو، یعنی خلکو ته عموما فیزیکی حضور د حقوق بشر خلکو ته هلته ورو پیژندل سو، خلکو ته معرفي سو چې دغه حقوق بشر په هغه مواردو کې کار کوي چې کم نقض حقوق بشري په افغانستان کې سوی. په دې اساس پر لریو پرتو سیمو ته حقوق بشر پل ځان ورسو، د خلکو غوږو ته د دې اساس د دې اصول د دې راهکارۍ او مکلفیتونه چې کم د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون دنده وظایف مکلفیت و د فرد نه خزه ملا عالم معلم ډاکټر ټولو ته ورسه، دا یو غټه لاسته راوړنه ده په دې سلسله کې.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالیت له پیلېدو سره سم د افغانستان لرو پروتو سیمو ته د حقوق بشر ژغ ورسول سو، په دغه موده کې د بشري حقوقو کمیسون خلکو ته د عامه پوهاوي د هغوی د حقوقو د دفاع په برخه کې څومره معلومات ورکړي؟
پلان ډول باندې چې وخت چون کم دی، شپږ لکه او 1,201 نارینه او شزینه خلکو ته په دې رابطه پوهاوی سوی دی د بشري حقونو په ایجاد په مکلفیتو یې او په دندو یې، او په تعداد 15,515 شکایتونه چې هغه نقض حقوق بشري ثابته سوی دی په ټول صحوی ولایتی هغه کې چې د بالفعل نقض د حقوق بشری سوی دی تر رسیدګي سوی ده. په تعداد شکایتونه په رابطه د تاوتریخوالی د زنانو په رابطه باندې چې کوم تاوتریخوالی په ټول ملک په 12 یا 14 کلو کې د حقوق بشر رسیدګي ورته کړی، حقوق بشر سره ثبت دي. 6,008 زندانونه چې هغه خلک پکې بندیان ول، وختونه تیر سی ول، غیر قانونی دوی سلب ازادي ول، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وتوانېدل چې په دې 14 کلونو کې د دوغمره خلکو د رهایی اکمال د دوسیې د دوی فیصله جات رسیدلی نه ول، دوی دوسیو ته محابسو ته کمیسون وکړی سول چې فیصله جات د مربوطه ارګانونو نه پیدا او محابسو ته ورسول، د خلکو د تعین د سرنوشت کې او د هغوی په خوڅېدو کې مثبت رول ادا کړ. 50 مونږه شخصي زندانونه چې هغه د زورواکو د مصالح کسانو با نفوس او با قدرت او خلکو په لاس کې شخصي زندانونه ول. څوک چې غوښتل هغه پکې بندیانوله، هغه تثبیت دغه ځایونه ثابت او محترم وزارت امور داخله ته مکتوب سو چې دغه خلک دغلته زندانونه د دې په محوه په تخریب کې تاسو همکاري وکړئ. چې الحمدلله وزارت امور داخله او یا د کورنیو چارو وزارت په دې رابطه رغنده او په ځای قدم اوچت کوي. د 50 شخصي زندانونه وترلسوله او و او یا تحقیقی گزارشونه په مختلف موضوعاتو کې تر اوسه پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون جامع ته وړاندې کړي دي او په تعداد دونوي موارد چې هغه په تیرو کلونو کې یعنی د 50 کال نه را په دې خوا تر یو اتیایم یا اتیایم کال پورې چې هغه ناخوالۍ زموږ په ملک کې تیرې سولې او دستجوي قبرونه وله، هغه تثبیت مشخص تثبیت سوي دي، دغه گزارش تهیه سوی دی، رئیس جمهور ته وړاندې سو دی وخت. متاسفانه زمونږ د رئیس جمهور دغه وخت بنا په مصلحت باندې ا گزارش تر اوسه پورې نشر نسو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه منګوله وک درشوي.
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران د پاره پناهي نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د خلکو په ژوند کې څومره مثبت تغییر راغلی دی؟
د خلکو په ژوند کې مثبت د سابق نه ډیر محسوسیږي، ډیر زیات تغییر راغلی دی. نن هغه کسان چې کده دولت نه بهر یا په دولت کې ځنه چارواکي دي، زورواکي دي، هغه په دې پوهیږي چې دلته یو ارګان شته چې هغه پوښتنه کوي. دی غوی سره صلاحیت قانونی دی. بل افغانستان کې خلک پوسوی دي که چیرته په داخل د دولت کې یو زورواکی دی دوی غژ نوري په ځننه په هر اداره کې زینوم ناخلم چې دا اداره خو په ځننه په دولت کې چې څوک د چا غږ و نوري د زمونږ د عامه پوهاویو او په دې کې زمونږ سره محترمه د رسنۍ کورنۍ زیات مرسته چې کړې د رسنۍ کړې چې د خلکو غوږو ته د زمونږ د هغوی په رابطه مکلفیت او د هغوی رابطه یې زمونږ سره ټینګه کړې ده. دا یو مثبت رول دی. یغوی کچیرته ادارې ته لاړ سي، اداره کې ورته کار اجرا نه کړي، نو هغه په دې پیږي دغلته یو مستقل اداره سته چې زما غږ اوري، هغه زموږ ادارې ته راځي او خپل مشکل مونږ سره مطرح کوي. چې کله مونږ ولایتي سفرونه پیلوو د ده مشکل همالته د ده په حضور کې راغواړو یې محترم ادارې سره مخامخ دغه رئیس سره یا دغه کارمند سره مخامخ وو، مشکل قانونی ورته حل کوو. دا چې ولې ښه والی په دې ملک کې نه ده راغلی په دې 14 کالو کې، تاسو خو ښه پوهیږئ چې د دې اصلي عوامل اول جنگ جګړه ده، دویم اداري فساد، دریم مکافات و مجازات نسته ده، څلورم روابط په ضوابطو باندې قایم دی په دې ملک کې. هغه تصور چې موږ درلوده، هغه تصور چې جهانیانو موږ نه درلوده، په افغانستان کې به د قانونیت په رابطه باندې به ښه والی راځي. بدبختانه ناخوالی سته، ولې اصلي عوامل دی ثباتی رفاه خوالی ته چې مونږ په تمه یو په سترګه یو او د بعضو خلکو شکایت واقعا په ځای هم دی چې تر څنګ د دې حقوق د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم سته، ولې بیا هم ناخوالۍ کیږي؟ لکه څنګه چې ما مخکینیو نقاطو اشاره وکړله، دا بدبختیانې دي. د زورواکو هم پالنه اوس ده په دولت کې. که زورواکي د دولت له طرفه ونه پالل سي او قانون ته مراجعه وسي، ان شاء الله مونږ په هغه امید باندې چې زمونږ افغانستان خلک وګړي د دې قانونیت ته منتظر دي او ټول په دې امید باندې چې په افغانستان کې د رفاه، سعادت او امن راسي، هغه موارد لري کول. ان شاء الله العزیز مونږ کوی چې قانونیت خپل ځای ونیسي او مونږ او تاسو ټول د یو ثبات، آباد او ښه افغانستان په امید وسیږو.
ډېره مننه کور دی ودان.
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو د دی اونۍ مخکښ شدی اونیس پروگرام ز ملالی بشیر تاسو ته وړاندې کوم. او نن مو په دې پروگرام کې میرمن عاقله آصفی میلمنه ده. میرمن آصفی د شذو د زده کړو په برخه کې ډیر فعالیتونه کړي او د خپل خدمتونو په نتیجه کې ورته د ملګرو ملتونو لخوا د نانسن جایزه هم ورکړل شوې ده. ل میرمن آصفی مې وپوښتل چې د شذو د تعلیم په برخه کې خپل فعالیتونه څه وخت او څه ډول پیل کړل.
دنه چې زه پاکستان ته مهاجر شوم، زه په افغانستان کې د میدان هوایی بین المللي کندهار په یو مکتب کې رسمي معلم وم او د هغې سره ما په هغه ځای کې د سواد آموزی کورسونه چې د لویو نجونو او ښځو دپاره و په هغه ځای کې مې مخته وړل، افتخاري درس مې ورکول. او د هغې نه بعد کله چې موږ کابل ته راغلو، په کابل کې مې هم په یو مکتب کې د معلم په صفت مې رسمي دنده درلود. خو بدبختانه کله چې په 1990 کال کې د تنظیمي جنګونو په وجه په افغانستان کې حالت ډېر خراب شو، ټول افغانان هجرت ته مجبور شو. د هغه جملې څخه زه هم وم چې هجرت مې وکړه او پاکستان ته راغلم. ظلم میانوالي کود چندنه کې چې هلته یو کیمپ افغان مهاجرین کیمپ و، دغه کیمپ کې زما د خاوند دوستان اوسېدل، نو د هغوی په آدرس باندې زه کیمپ ته داخله شوم. ډېر متفاوت ژوند ما په دې ځای کې ولیدل. یو دا چې خپل د وطن نه زه هجرت مې کړې و، او بل دا چې په داسې یو کیمپ کې راغلم چې په دې کیمپ کې خلک ډېره ښه خلک دي، خو مګر د تعلیم په حیثه کې دوی هېڅ ډول توجه نه درلود. حتی دا چې د نجونو د تعلیم دپاره د دوی په منځ کې حتی د مکتب نوم هم دوی نه اخیستل. د نجونو د تعلیم دپاره هېڅ ډول دوی کوشش نه و کړی. ومې لیدل چې نجونې سپر کوڅو کې ګرځي او دوی د تعلیم نوم هم نه اخلي. نو زه یو ډول حیرانه شوم. د دوی میندې ما ته وویل چې خورې دلته نجونو دپاره موږ تعلیم ډېر شرم دي، نجونې مکتب ته نه ځي، دا موږ ته ډېر د شرم خبره دي او موږ نه غواړو چې زموږ نجونې د کور نه د باندې لاړه شي مکتب ته تعلیم حاصل کړي. نو بیا مې خپل خاوند سره مشوره وکړه او د هغې په کومک سره ما یو تصمیم ونیول. ما وویل چې زه یو معلم یم، زه باید چپ کښېننم او خپل دلته ډېر ضرورت دي چې زه دغه خلکو ته خدمت وکړم چې دوی د هر لحاظه محروم خلک دي. ځان که غواړي چې چا ته خدمت وکړي نو دا ډېره ښه موقع ده چې زه د دوی دپاره خدمت وکړم. ټوله ورځ کله چې ما دوی ته تعلیم شروع وکړه، زما مقصد صرف دا و چې زه دوی ته وکولی شم چې الف بې وښایم او دوی لږ وکولی شي چې یو خپل نوم ولیکي او یو ځینې ضروري شیان دوی زده وکړي. خو خلک ناظر دل چې خپل نجونې پرېږدي چې راشي. په ډېر زحمت سره په ډېر کوششونو سره مې ما وکولی شوی چې په هغه هفته کې چې زه راغلی وم، په هغه اول هفته کې صرف خپل د فامیل نجونې یو اته نفر نمونه ولیکم او په هغه کور کې چې ما ته زما لیور هغه کور ما ته راکړی و چې زه صرف پکښې واوسېږم، په هغه کور کې دننه ما وویل زه دوی ته تعلیم شروع کوم، زه دوی ته درس ورکوم. زما سره هېڅ ډول امکانات نه و. کله چې ما دوی ته اسلامي تعلیمات شروع وکړه او دوی ته مې آداب معاشره درس شروع ورکړه او دوی ته مې د دغه مسائل سره سره هم ما دوی ته په کورنۍ کې د ژوند کولو طریقه او په یو اجتماع کې د ژوند کولو طریقه او د هغې سره الفبې مې هم دوی ته شروع وکړه. د شپې مې په ډېر مشکل سره په سفید کاغذ باندې دوی ته الفبې لیکل او بیا راتلم دوی ته مې تدریسول. کله چې یوه هفته تېره شو، یوه هفته بعد نه د نجونو تعداد زیاد شو، د خلکو توجه ډېر زیاته شو او ما وکولی شو چې خپل دغه تدریس په طریقه باندې د خلکو رضایت حاصل کړم. ورځ په ورځ د دوی په نظافت کې، د دوی په کښېناستلو ولاړېدلو او د دوی په هره د ژوند په هره حصه کې دوی تبدیلي او تغییرات لیدل خپل د نجونو په وجود. نو ځکه خلک علاقه مندي ډېر زیاته. زما لیور بیا ما ته وویل چې نو زه تا ته یو خیمه درکوم. ما ته یو خیمه راکړه او ما وکولای شو چې په هغه خیمه کې دننه خپل تدریسي پروګرامونه تنظیم کړم. د خیمه په پردې باندې په اسپنې مې هغه الف بې لیکل په کاغذ کې مې لیکلی و، هغه مې ټینګول او نجونو ته مې درس ورکول. ما وکولای شو چې زیات نجونې تر دې خیمې ته ساق لاندې دوی ټوله کړم او دوی ته تدریسي پروګرامونه شروع وکړم. د کورس تعداد تقریبا شل 15 نفر ته ورسېدل. ورځ په ورځ دا کار ادامه درلود، تعداد زیاتېدل. په درې کال کې ما وکولای شو چې 15 نجونې په دوه تایم کې درس ورکړم. او د هغې سره د کلي علاقان هم چې هغه مکتب ته تلنه او په ځینې مضامینو کې خصوصا ریاضي یا نور مضامین کې مشکلات درلود، هغوی هم حاضرېدل چې موږ ته لږ کومک وکړه. په 1996 کال کې چې کله د وزارت کمپ کې شوی و، هغوی زما د فعالیتونو نه خبر شوي و، هغوی راغله زما کور. بیا ما دوی ته وویل چې خیر دی، زه خدا کار کولای نشم ځکه چې دا نجونې مې په ډېر مشکلات سره ټول کړي دي. زه د دوی والدینو سره، د دوی د قوم د مشرانو سره، د دوی سره زه خبرې کوم چې کله دوی رضایت درلود زما کوم اعتراض نشته. د انیسیار اسلام آباد د دفتر نه چې د وزارت دپاره څوک راغلی و، هغوی او کمیشنریت برای افغان مهاجرین دوی سواد آموزی کورسونه د مکتب په شکل باندې ارتقا وکړه. چې د 1996 کال نه تر ننه ورځه پورې په ډېره کامیابي سره دا مخته ځي. 15 کاله کېږي اتم جماعت څخه د دې ځای نه نجونې فارغ کېږي او حالا تعلیم دپاره د پاکستان ځینې شهرونو ته یا د افغانستان ځینې ولایاتو ته ځي. دا نجونې وکولی شي چې یعنې حالا تعلیم ته دسترسي ولري. او هغه نجونې چې تر اتم جماعت پورې وویل او د هغې نه بعد دلته امکانات نه وو او دوی په کورونو کې کښېناستل، دا ډېر یو بهترین مور په صفت باندې، د یو بهترین تعلیم یافته مور په صفت باندې عرض وجود وکړ او په کورونو کې د خپل د کور ټول مسایل، د خپل د کور ټول د ژوند ټوله طریقه چې دوی د مکتب نه زده کړې وو دوی خپل په کورو کې عملي وکړه. په کمپ کې دننه نور مکتبونه، 15 مکتبونه چې بند وو، هغه هم خلک رضامندي ښکاره وکړه او یونیسف دفتر ته حاضر شو چې موږ هم غواړو چې زموږ په خوا کې دا مکتبونه چې بند دي دا د نجونو په مخ باندې خلاص شي. د یونیسف دفتر زه د ننسن دی فوجي ایوارد 2015 کې ام نامزد وکړم. 2013 کال کې ما ته دا جایزه په جنیو کې چې جنیوا شهر کې د ملل متحد عالي دفتر د کمیشنریت څخه ما ته دا جایزه راکړل شو چې دغه جایزه تقریبا 1,000,000 نقدي جایزه درلود چې دغه پیسې څخه ما 80% په کمپ کې دننه ما مصرف کړه چې په دې 80% کې ما وکولای شوی چې د نجونو دپاره د نهم او لسم جماعت افتتاح وکړو. اوس خوشبختانه دوی زموږ په مکتب کې د متوسطه څخه لیسې ته ارتقا کړې ده او نجونې نهم جماعت کې داخل شوي دي او په نهم کلاس کې دوی درس وایي.
ستاسو په ښوونځي کې اوس مهال څومره نجونې زده کړې کوي او په دغو ټولو نجونو کې څومره افغانانې دي؟
زما په راجستر کې چې نجونې ثبت دي 1,012 نجونې داخل شوي ده دا مکتب کې. اوس فعلا 1,010 نجونې درس وایي په مکتب کې چې د دې نه صرف 6 نجونې پاکستاني دي، نور ټول افغانان دي. اوس نهم او لسم جماعت هم جوړ شوي دي او ورسره باتري څه چې باتري سامان دي هغه ټول اوس نجونو مهیا دي. د هغې سره کمپیوټر معلمین د دوی دپاره هم راغلي دي او دوی ته کمپیوټر درس هم ورکوي.
عقله جانې، آیا غواړي چې په افغانستان کې د نن خپلو هڅو ته دوام ورکړي؟ ځکه ټول ژوند خو افغانان د باندې نسي اوسېدلی، یو ورځ به بیرته افغانستان ته راځي. نو تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د نن هم غواړي خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟
زه چې هر مقام ته تللی یم، په هر ځای کې زه د هر چا سره مې خبرې کړې دي، د کوم فاونډیشنو سره چې ما خبرې کړې دي، د هغو ټولو سره ما دا خبرې کړې دي چې زه غواړم په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړم. زه غواړم چې په افغانستان کې هغه محروم خلکو ته چې د پاکستان او د ایران ناغوی عودت کړی دي، افغانستان ته راغلی دي، تعلیم میسر نه دي، هغوی نشي کولی تعلیم حاصل کړي، نو زه غواړم چې هغه خلکو ته خدمت وکړم. په آخر کې ما د افغانستان سفیر سره چې په اسلام آباد کې ملاقات وکړه او خپل مسایل مې ورته وویل، او ما ورته وویل چې زه غواړم چې په افغانستان کې زه خدمت وکړم. انشاءالله ډېر کوشش کوم، په دې کوشش کې یم چې ما ته دا ډول یو شرایط مهیا شي زه وکولی شم چې افغانستان ته لاړ شم.
تاسو په مکتب کې کوم نصاب تدریس کیږي؟
زموږ نصاب د پاکستان د صوبه پنجاب نصاب دی، یعنی نصاب تعلیمي مو افغاني نه دی. زموږ ټول کتابونه اردو دي او ټول انجونې هغه نصاب وایي چې په پاکستان کې په صوبه پنجاب کې ویل کیږي.
مخکخه خزي ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00000 22 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15.